السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې چې د خزو په اړه بحث پکې کیږي. خو لاندې خبري برخه هم درې پدې کې به واوري چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د وجل سو شمیر ول ضرورت وخته. د ترکیه ولسمشر ویلی چې یوازې په ترکیه کې شاوخوا 4000 کسان امر شوی دي. د راپور نلمخې په بکنه د راپور نلمخې په ترکیه کې شاوخوا 200 افغانان هم وجل سوی. جزئیات ورسته راځي خو اوس په مکرید د ساعت خبرونه ده. د راپور نلمخې طالبان په دایکندي ولایت کې وخته او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلی دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د ناوامیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو پر چارواکو باندې د بشري حقونو مدافع ټولنې نیوکه کوي چې تورن کسان له قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او سزاوې ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغۍ اخته 655 ماشومان بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل شوي دي. د سرې میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سرې میاشتې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د الحیات او باسط روغتونونو ته وو نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندلي. د سری میاشتې په وینا تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10000 ماشومانو د سریو زړونو درملنه شوې او 10000 نور ماشومان ثبت کړي چې درملنه په کور دننه یا بهر وشي. په سوریه او ترکیه کې د دوشنبه د ورځې مرګون زلزلې د مړینو شمیر له 10000 واوخت. لزګونه زره کسان ټپیان شوي هم دي. سړی هوا د ژغورنې عملیات ټکنی کړي دي. د مړینې دا شمیرې وروستۍ نه دي ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه ډیر خلک د نړیدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې دي. د تیرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 0.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خپل سلګونه ژغورونکي او متخصصان د زلزله ځپلو ترکانو سره د مرستې لپاره لیږلي دي. د روسیې د سایبریا په نوسیبرسک ښار کې د استوګنې په ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د روغتیا ادارې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو دوه کلن ماشوم هم شامل دی. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د عربي متحده عربي اماراتو په وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو د سفر او هلته د تمریناتي کمپ په تړاو څه نه دي ویلي، خو ابوظبي کرکټ او سپورت مرکز په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې افغان لوبډلې د فبروري په 1 هلته تمرینات پیل کړي دي. زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، دا خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونه ته ځانګړې شوې چې قربانې زموږ همکار مرالی بشیر ده. لګروسته سټډیو ته راځي خو لنډه خبري برخه هم لري. دا پروګرام په دې کې به واوري چې د ترکیه ولسمشر ویلي د مرګونو زلزلې د وژل شو شمیر څه باندې 4000 ته رسیدلی دی. په خبري اژانسونو کې راغلي چې د ترکیه او سوریه د دواړو هیوادونو د قربانیانو شمیر 10000 ته ختلی. رجب طیب اردوغان د پنجشنبه په ورځ غازی عین تیب ښار ته تللی و او په دې ښار کې د راپورونو له مخې ګڼو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. دا چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو وروستی شمیر څه دی او هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی، په همدې اړه زموږ همکار صفي الله سانگزي معلومات راټول کړي. سانگزي صاحب ستړي مشي.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د راپورونو له مخې په زرګونه وژل شو خلکو کې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي، خو په انقره کې افغان سفارت وایي چې د مرګ ژوبلو دغه شمیر رسمي نه دی او یوازې هلته میشتو افغانانو دوی ته راپور ورکړی. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې افغانانو ته ډیر زیانونه په هاتای او غازی انتب ښارونو کې رسېدلي، ځکه ګڼ افغانان هم دې دوو ښارونو کې میشت دي. د ترکیه ولسمشر مشر رجب طیب اردوان هم د پنجشنبه پر از غازی انتب ښار ته تللی و هلته یې د زلزلې له امله ورانې شوې سیمې او زیانمن خلک وکتل. ښاغلی اردوان وویل چې څه باندې 14,000 کسان په ترکیه کې مړه شوي او د ټپیانو شمېر هم 13,000 ته رسېدلی دی. دغه شمېرې کره او رسمي نه دي ځکه چې ساعت په ساعت د مرګ ژوبلې شمېر زیاتېږي او لا هم ژغورونکي ټیمونه د خاورو لاندې د نړېدلو ودانیو لاندې د خلکو په راایستلو باندې بوخت دي چې ممکن په دې سره ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیات شي. په ځینو سیمو کې بیا د ژغورنې هڅې د سړې هوا له امله ټکنۍ شوي دي او په موقتي کمپونو کې خلک هم د سړې هوا له امله سخت شکایت کوي چې پکې ګڼ افغانان هم شامل دي. د نړۍ بېلابېلو هیوادونو د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې ډاډ ورکړی او خپل مرستندوی ټیمونه هم ساحې ته لیږلي دي. د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هیوادونو د ترکیې او سوریې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلي او ویلي دي چې چمتو دي مرستې ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې نن یوه غونډه درلوده او په دې اړه باندې بحث کړی دی. د ترکیې او سوریې له قربانیانو سره یې د خواخوږي او د هغوی د درنښت په خاطر یوه دقیقه چوپتیا هم غوره کړې ده. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل له زیانمنو سره د مرستې پوره چمتووالی ورکړی دی.
ډېر مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې یوازې په ترکیه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا په زلزله کې د قربانیانو شمیر له 14,000 اوښتی دی. خبري اژانسونه وایي چې په ترکیه او سوریه دواړو کې دا مهال د قربانیانو شمیر له 12,000 اوښتی او دا شمیرې هم وروستۍ نه دي. د ترکیې د زورور زلزلې د وژل شوو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي. په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې له سفارت سره رسمي شمیرې نه دي موجودې، خو افغانانو ورته ویلي چې ډېر مرګ ژوبلات په هاتای او غازی انتب ښارونو کې ورته رسېدلې ده. د ښاغلي پسرلی حکیمی سره صفی الله سانگزی مرکه کړې ده. د زیانمنو شوو افغانانو د شمیر تر څنګ د مرستو په بهیر هم خبرې شوي.
تر دې دمه چې تاسو راغیږم کره او دقیق عمر نشته، ځکه تر اوسه پورې د ملیتونو چې دا کوم ملیت څومره کسان دي، کوم ملت څومره مړه شوي دي یا څومره دي، دقیق عمر نشته. ولې غیر رسمي عمر چې موږ ته د افغانانو څخه رسیدلی دي، خصوصا د هتای ولایت کې چې اوس مهال زموږ د سفارت لخوا مې یو ټیم هلته تللی او د نورو افغانان سره په ګډه یو طبي وسایل او ډاکټران سره یو ځای پرسونل دوی هلته اوس په لاره دي. نو هلته د مرګ ژوبلې خبرونه موږ اورو چې متاسفانه چون هتا یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانانو شمیر هلته نسبتا نور ولایتو ته ډېر دی. همداراز په غازی انتب او ملاتیا کې هم داسې اټکل کېږي چې افغانان متضرره شوي او مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې په کومو حدودو کې دي لا تر اوسه کره معلومات رسمي معلومات نشته، ولې دغه شمېر کله ځینې کسان وایي چې 200 ځینې هم 300 یادوي، خو موږ سره داسې رسمي او کره دقیق آمار چې وښیي چې افغانان څومره ټپیان دي او یا هم څومره شهیدان شوي دي لا تر اوسه موجود نه دي.
آیا د افغانستان نه چې مرستې ویل کېدل رارسیږي یا ځینې ژغورونکي کسان هغوی له تاسو سره هماهنګ شوي دي، په دې مورد څه معلومات شته؟
مرستې خو دلته مونږ هغه لومړۍ شېبو نه تر اوسه تر دې دمه هغه خپل د تماس یا د اړیکو ټیم تشکیل کړی دی او ټولې مرستې چې راځي مونږ کوښښ کوو چې د سفارت له لارې هماهنګ شي او دغه بیا د ترکیې اړوند نهادونو سره بنسټونو سره په همغږۍ وویشل شي. نو موږ ته د افغانانو لخوا نه مرستې را رسېدلې دي. دلته کومې افغاني ټولنې چې دي او هر څوک نور هم چې غواړي مرسته وکړي حتماً انشاءالله موږ خدمت کوو. مهمه دا ده چې مرسته راشي او مرسته اړینو کسان ته ورسول شي. نو موږ هم په همدې ټکي باندې ټینګار کوو.
بلې، په خپله کابل کې طالب چارواکو ویلي وو چې دوی کومک کوي مالی او همدارنګه ځینې راپورونه وو چې ځینې کسان بیګا په تیاره کې راغلي دي د مرستو لپاره. ګڼ نور بیروبار هم جوړ شوی په کابل کې، دا راپورونه هم تاسو ته رسېدلي که څنګه؟
مرستو په اړه خو دغه راپورونه چې خپاره شوي دي موږ هم له رسنیو اورېدلي دي او شاید چې په دې سخت ورځ د ترکیې د خلکو همدارنګه دلته د افغانانو لاسنیوی وشي او دوی سره مرسته وشي. او همچنان د کومه ګډوډي چې رامنځته شوې ده هم مونږ د رسنیو له لارې تعقیب کړه دا موضوع هلته. ولې دا چې را رسیدلی که ندی را رسیدلی په دې اړه پورې هم موږ تر اوسه پورې د دلته د ترکیه کې میشت افغانانو ټولنو لخوا مرستې را رسېدلي او همداراز طبي وسایل هم له دې لارې کوښښ کړی دی چې برابر کړو.
په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی و چې هلته په زلزله کې د زیانمن شو افغانانو د وضعیت په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بسته تشرغلاست. زمال علی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. لکه څنګه چې د طالبان حکومت د شذو کار تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې او د محصلینو درس درولې دی، د دا ډول اساسي حقونو مخنیوي څومره د وګړو د وخت ضایع کول دي. طالبانو څو میاشتې مخکې ویلي و چې د نجونو د زده کړو په برخه کې به پر یوه پلان کار کوي، خو د پلان د ترتیب په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د تعلیم له حقه د نجونو محرومیت څومره نه جبرانېدونکی یو اقدام دی. په دې موضوع د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی سایمه خوګیاڼۍ، د نجونو د زده کړو فعاله تورپیکۍ مومند او ښوونکې میرمن وردک بانن له موږ سره ګډون کوي. موږ هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې له خپل سټوډیو سره وصل کړو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. بلې، زموږ سره د تلیفون له لارې اغلی تورپیکۍ مومند او اغلی خوګیاڼۍ دواړې وصل سوي دي. لومړۍ پوښتنه به اغلی خوګیاڼۍ له تاسو څخه وکم، په داسې حال کې چې تر 1500 زیاتې ورځې وسوې چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي او طالبانو دغه ښوونځي تړلي دي، ستاسو په نظر د وخت ضایع کول څومره نه جبرانېدونکی یو پریکړه ده؟
من نه ډېره زیاته زه خپلواک تاسو ستاسو محترم اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې. لکه څنګه چې پوهیږو د هرې ټولنې ترقي زامن تعلیم دی. په کومه ټولنه کې چې تعلیم ته پاملرنه ونشي نو طبعا هغه ټولنه د رکود پاتې ځي او هغه بالاخره د سقوط پاتې ځي او تباه کېږي او بربادېږي. نو په دې خاطر باندې چې د ښځو تعلیم دا ډېرې ورځې شوې د جناب پر مخ دروازې تړل شوي دي، د مکاتبو د پوهنتونونو او د دې تر څنګ هره ورځ چارواکو وعدې ورکوي چې موږ طرزالعمل جوړوو، د هغې د مخ نه به موږ بېرته جناکۍ ته اجازه ورکوو 500 ورځ شي. نو کله چې تعلیم یو ساعت بندیږي ځنډیږي نو هغه ډېر زیات تاوان کوي او ټولنه مخ بربادي وړي. نو په دې خاطر باندې څو واره موږ هیله وکړه نړیوال ټولنې فشار راوړو چې باید دغه مشکل حل شي. متاسفانه د دوی په منځ کې بې اتفاقي دي. ځینې شاید په دې نظر وي چې د ښځو تعلیم ته باید زمینه مساعده شي او دروازې ورته پرانستل شي، خو هغو هم د خپلې هېر نه قاطع فیصله نه شي کولی او نور چارواکي مثلا بانې کوي او دا بانو ډېر زیات وخت ونیولو چې د افغانستان د خلکو لپاره ډېره ستونزمنه ده. دغه دغه نه مهاجرتونه چې نن کېږي او دغه ټول د دې خاطر باندې چې د خلکو لوڼې د مکاتبو نه پاتې شي، د پوهنتونونه پاتې شي. داسې جرکۍ بېچارهګانې چې یو امتحان پاتې و، یعنی اخرنی سمستر و، شاید اخرنی امتحان اوسي او د پوهنځي دروازه د هغې په مخ تړل کېږي، دا د هغو لپاره ډېره سخته ده او ډېره بده خاطره ده او بالکل دا خلک نه امید شوي دي. ډېرې زیاتې حتی مونږ اول د چې جنکۍ خودکشۍ وکړي، د دې لپاره چې دوی ډېر زیاتې خوارۍ کړې وي، په دې غریبۍ په دې نسته کې دوی پوهنتونو ته لاړ وي، فارمین ورته فیس پیدا کړی دی او بالاخره به دا رقم د دوی په مخ باندې هر څه تړل کېږي. دا ډېره زیاته سخته ده. نو د مونږ هیله هم دا وه چې باید دغه بندیزونه لرې شي او که لرې نه شي نو دا به دوی ته ډېر سخت تاوان وکړي. دا کوم دا اوس موږ تاسو ګورو چې هیڅوک په رسمیت نه پیژني. هغه خلک چې دو سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغه سفارتخانه چې دو سره اړیکې ډېرې نږدې وي، حتی هغو هم خپلې کډې بار کړې او لاړه. نو بیا هم که دوی چانس ورکړي ښځو دپاره چې د ښځو دپاره د تعلیم زمینه برابره کړي ډېره بخوي، او که نه نو فکر نه کوم چې دغه ټولنه به مخ په نابودۍ لاړ شي او د دوی نظام به ډیر زیات دوام ونه کړي.
مننه آغلی خوګانی، زبرته تاسو ترازم آغلی وردک، تاسو هم لمر سره او د ټلیفون لارې وصل سی یاست. مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به پښتنه وکم، لکه تاسو چې واره د آغلی خوګانی یادونه وکړه چې دوی ویل چې پر شوز باندې بندیز، د جنو پر زده کړو باندې بندیز، د شوز پر کار بندیز، په خپل طالبانو ته د دوی حکومت ته زیان اړوي. ستاسو څخه به پښتنه وکم چې د تعلیم له حق د نجونو محرومیت ستاسو په نظر څومره نه جبرانیدونکی یو اقدام یا پریکړه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، استاذ محترم درنو اوریدونکو ته، محترم خوري امیر مخکې ډیرې ښه خبره ته خونګیانه سه اشاره وکړه. او زه دغه خبره په داوم باندې دا ویل چې دا تنه 15 سبب راځي نه چې تعلیم پاتې دی. لکه موږ تاسو ته وجه وکړو، څاله سوي هم کال وو، نیمایي وو، امتحانونه د چار نیمه نجونو پاتې وو. دغه کال نه سره شروع کړي، هغه کال هم خند تیر کړه چې څاله سوي هم کال وو، هغه هم خند. اوس راتلونکي کال چې څاله سوي دویم کال دی کنه، دغه دریم کال یو پروسه ده د تدریس چې د خند سره مخامخ ده. اوس دې مثلا سره کم تر هغه چې په درې کالو د نجونو د تعلیم تربیه د هر څه نشته پاتې دي. دا سره کمتره دا چې نن سره کیږي پر ورځ طالبان راغل په حکومت باندې واکمن شول کنه. دغه ورځ نه خل انځونې زنانه وي د ویر نه ټولې بدون د حکومت امر وشي په کورو کې نه سي. دومره خلک هیریږي د سابقه حکومت داري نه چې د پلارونو نه ورته میراث پاتې دي چې څه کیږي. یعنی د هي تغییر پیرانه غي اې زه فکر نکم چې دا انګي د پاره د نړۍ د پاره د زنانه او د پاره څه د تعلیم او تربیه د مکتب او څه غالي مو تربیه په هوای د پانتونو کنه. دا هیڅ امکان نشته د ماده نظر چې دا لون دی لور شي، ځکه دا غوډې خلک هم چې دي په څور دالو ویشو شي دي. دوی دا څه وایي چې دا د موږ کامیابی د موږ د شل کلن جنگ مثلا بعد دو نشه دغه د 2001 نه نه پورې چې دا د څو تر کامیابی در د دې ذهنیتونه هم هغه خوني ذهنیتونه دی چې موږ جهاد کړی، قربانی هم ورکړي. دا هم په دې خاطر راکړي چې ښځه باید په کور کې پاتې شي. د تعلیم د پاره د دوی سعید دغه هنګیزه نشته. دا نه وایي چې دغه تعلیم په برخه کې چې دا خند دی، حالا دا آینده نسلونه به څه رقم کېږي، د نجونو ته به تعلیم څه رقم ورکول کېږي، په هوای به څه رقم کېږي، معلم به دې کومه کېږي. دغه ډاکټره چې اسد ضرورت ده په یوه جامعه کې د زنانه و د پاره چې موږ دومره قیودات هم لرو، دا به دې کومه کېږي. زه بیا زه خپله دغه سوال چې تاسو ماته راجع کړی چې دا به څه رقم کېږي، د دوی آینده به څه وي، ما تخپل یو سوال دی. زه ایرانه پاتیم چې دا په رقم ذهنیتونه وي، د دوی په رقم آینده وي، دوی څه فکر ورته لري، څه تدبیر نیولی دی. کنه چې په ورځ دی راو سبا ته چې مکتبونه بند شول، د دوره بند شول، څو درجه چې ته څه مکتوب راځي، څه حکم صادریږي، د موږ پیسې کې یا د تعلیم یا د نصاب مثلا یا د حجاب په باره کې هیڅ شی نشته تر اوسه پورې. حیران پاتیم خپل دا سوال د ما سم لایل حل دی خوري.
مننه آغلی خوګانی، زبرت تاسو ترازم آغلی وردکو بخشي. خوګانی صاحب، تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم، د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د شوزو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 14.8 میلیون نجونو او شوزو ته د بشري مرستو اړتیا ده. تاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه چې شوزي د کار څخه راوګرځولې په غیر دولتي موسسو کې، دغه پریکړې څومره به وزلی تلمن وهلې ده؟
من نه ډیره زیاته دا د دوه اړخونه، یو خدا چې خزو چې په مؤسسات کې کار کول په غیر دولتي مؤسسات کې، دا ونه غاره خزه د خپل د کور نفقه برابروله او د کور سرپرستی به کوله. یو خو د هغه اقتصاد لاړو، د خاورو سره خاورو شو، کومې پیسې چې حلال دي لاس راوړلې، کوم ماش نه چې د مثلا کور د پایاره یا شوی به ته برابر او هغه لاره د خاورو سره خاورې کړه. دویم دا چې نړیوال ټولنه نور په دوی باندې کله اعتماد کوي چې دوی ښځې په کورو کې نه وي، نړیوال ټولنه دوی سره به نور کومک نه کوي. دومره خلک چې مثلا کومکونو ته ضرورت لري او اقتصادي مشکلات لري، او دلته مثلا دوی ویل چې دغه بشري مرستو ضرورت دی، زه فکر نه کوم که نړیوال ټولنه دوی د هغو خبرې ونه مني او هغوی به کومک وکړي دوی لپاره. زه فکر کوم چې د هغو خپل کومکونه نور وتړي، یعنی دا مکمل ډول ټول ټولن ته تاوان دی. یو خو قشر دی چې مثلا کورو شو، یو خو د هغو دپاره شخصي تاوان دی، او بل مثلا د افغانستان ټول خلکو لپاره، ځکه که نړیوال ټولنه ونه غواړي، نړیوال سازمانونه ونه غواړي چې دوی سره کومک وکړي، نو نه یې کوي. بیا ورته دغه ښه خبره هم ده ورته چې مثلا تاسو خاصه اجازه نه ورکوئ، او موږ یوازې د نارینه په واسطه نه غواړو چې د خپل بشري مرستې مثلا وویشو یا مثلا ځي ته ورسوو. نو دغه یوه ستونزه ده، او به هم شي همداسې ګر چې تاوان یې بېرته ټول ټولنې ته راځي. موږ په دې خفه یو چې تاوان ټول ټولنې ته بېرته راځي. د افغانستان خلک اوس ډېر بېوزله دي، ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ دي، د بېکاري او بېروزګارۍ سره مخ دي. کار نشته، روزګار نشته، بېچارهګان نو یعنی سخت ژمی دی، همدغه اوس یخ دی، نو دوی کومکونو ته ډېر ضرورت لري. مګر د دوی د دغه عمل د لاسه نو کیدای شي چې هغه کومکونه هم دوه ودروي، او چې ودرېده نو زور ټول ټولنې ته وځي، او غریبو خلکو ته وځي، چې موږ په دې باندې ډېر زیات خفه او اندېښمن یو. نو هیله همدا ده چې هغه کسانو چې مثلا کار کولو په غیر دولتي ادارو کې، که په دولتي ادارو کې خو دو بندیز لګول دی په هېڅ قیمت، مثلا غیر د یو معلم نه هغه مخصوص وایي د معلمینې چې د اول نه تر شپږم صف پورې تدریس کوي، دو مکاتب کې ځي، مکتوب باندې بندیز دی. همدغسې مثلا اته هغه ډاکترانې چې په کلینیکونو په ځینو ځایونو کې چې مثلا کار کولو په غیر دولتي انجوګانو خونه، په هغو هم بندیز دی. په ډیرو خزینه باندې چې مثلا همدغه اوس مثلا ورته سخته اړتیا ده چې دوی باید په ټولنه کې کار وکړي، هغو هم دو بندیز لګولی دی. نو علم دا ده چې دغه بندیزونو ته دوی باید خاتمه ورکړي، او که ورې نه کړي نو بله لاره نشته نړیوال ټولنې سره چې دوی باندې فشار راوړي، او که فشار راوړي مثلا کومک نه کوي، نو هغه بېرته هغه زور د افغانستان خلکو ته وځي، د افغانستان ولس ته وځي چې دا د اندېښنې وړ ده. نو باید یو د حل لاره ورته پیدا کړي، د حل لاره ورته پیدا کړي، او د خاصه باید حتما باید اجازه ورکړل شي چې لاړ شي، کورونو ته باید لاړ شي.
ډیره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، له موږ سره اغلی تورپیکی مومند هم د تلیفون له لارې وصل سوی ده. مومند صاحب، زه تاسو ته هم شراغلاست وایم په دې خپرونه کې. ډیره مننه چې وخت مو وایستی. ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې طالبانو تر دې مخکې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې کړې دي. تاسو موږ ته په دې برخه کې وایست چې ستاسو په نظر کوم داسې حق دی چې د شریعت له مخې طالبانو افغانانو ته تر اوسه پورې ورکړی دی؟ بلې، آغلی مومن، تاسې زموږ ژغ اوري؟ که تاسې زموږ ژغ اوري، کولای سئ چې خبرې را سره وکړي. بلې، زه فکر کوم چې دوی ته زموږ ژغ نه ورځي. موږ به هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره واصل کړو. آغلی مومن، که تاسې ته زموږ ژغ درځي، تاسې خبرې کولای سئ. بلې، فکر کوم چې په شبکه کې کومه ستونزه ده، موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته راواخلو. آغلی وردک، ستاسو څخه به همدغه پوښتنه وکم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، طالبانو مخکې هم ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به دوی کار کوي، او دوی په دې برخه کې ژمنې هم کړې دي. خو ستاسو په نظر باندې داسې هغه حقونه سته چې طالبانو دې خلکو ته ورکړي وي تر اوسه پورې، په ځانګړې توګه ښځو ته چې د اسلامي شریعت له مخې وي؟
والله داسې دغه یو نیم کال چې د دې د حکومت واکمنۍ ده خورې، داسې د سترګو په لیدو خو داسې شی نه دي لیدلي چې موږ په دې باندې فیصله امیدواره شو چې والله حکومت شته، خلک شته. اوس اول په یوه ټولنه کې که نه یو مشر وي، مثلا که امیر المؤمنین وي، د مشرتابه په صفات باندې والله چې هر څوک وي، یعنی هغه باید موږ وپېژنو، ځکه هغه د یو جامعې د یوې ټولنې هغه خادم دی، خدمتگار دی، د ټولنې د خلکو د حال او د احوال د روزګار نه باید خبر وو. هغه موږ نه پېژنو، هغه نه پېژنو چېرته دی، څوک دی، شتون لري، نه لري. نو چې موږ د وړاندې فیصله امید ورته ولرو، یګانه علت چې د طالبانو د واکمنېدو علت چې رامنځته شوی دی، او چې موږ فکر پرې ورغم کړی، د پیشرفت داسې ګام نه پکې وینو، صرف دغه شی وینو چې په هفته کې یو وارې یو نوی هغه راځي، چې نن د ښځه د کوره نه وځي، نن د ښځه پوهنتون ته نه ځي، نن د ښځه کار ته نه ځي. اولین ګام یې دغه و چې راغله پس د واکمنېدو نه په وزارتخانو کې چې چېرته ښځو کار کاوه، اصلا باید دفترونه یې ورته جدا کړي وای. دوی بیخي د وزارتخانو نه پاکې ښځې ایسته کړي. مثلا د زموږ وزارت معرف چې زموږ سره کار دی، ورسره ځو، هلته هم کارونه دي. اصلا ښځه حق نه لري چې ورشي د وزارت دروازې ته شاته ولاړ یو، هغه سرک مفتکه دی محرم دی چې سرک په غاړه ناست دی د تاسو خلک کولای شي چې عکاسي وکړه فلمبرداري وکړه دنیا ته یې وښایي موږ ته چې ورشې د دروازې دغه مخامخ د وزارت دروازه د پخوانۍ موزنانه وي دغه لارې نه ورشو سل کاره دي د خلکو تبدیلۍ دي تغییرۍ دي مثلا چې ورشو هلته کرار بیرون دی دروازه د موږ نه عرایزم جمع کړی ویسي ناس 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 ځکه د مردانه چې دي په اصلي دروازه وردي د موږ کار ته څوک توجه نه کړه چې ځکه موږ شتون نه لرو بل نفر یو وي هلته یې په میز ورته ږدي نارینه ورشي خپل کارونه ته یې مراحل که ځنې راووځي بس وزارت خپل وطن هم دی خپل ملک هم دی یوه اداره ده چې همدو خلکو باندې چلیږي دوی معاش پرې اخلي دوی مقامات دي دمونږ ارزش پې لري بس موږ اجازه نه لرو چې ورشو هغه وزارت ته ښځه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده په ښځه باندې یوه ټولنه ښه کاري ښځې ته په اسلامي ټولنه کې قوانین د شرع د دوی د نظره باید وضع شي یعنی دومره ویره شته په خلکو کې څه دې ووایي هغه به وشي عملي بشي خو مګر ښځه باید اجازه ولري چې کار وکړه ځکه ښځې وه ښځه سرپرست د کور نه لري یا شهید شوي دي په جنګونو کې یا په خپل تعدي مرګ باندې وفات شوي دي یا یې نه لري اصلا زوی نه لري اولادونه یې ټول لورانې دي پلار سپین ږیری دی مجبوره ده چې هغه زنانه د کور کار وکړه لوری یې کار وکړه تحصیل به یې کړی وي زحمت به ایستلی وي آیندې ته به امید لري نه به غواړي چې تکیه وکړه په یوه نارینه نه به غواړي چې تکیه وکړه په یوه ورور غواړي به چې خودکفا شي مګر دغه د طالبانو دغه زموږ حکومت یې هېڅ د دې چې سب توجه وکړو نیمایي نقص دی طالبانو د حکومت ولی همدغه دی چې ښځه په ټولنه کې د هر څه نه بې برخې ده هېڅ په نورو باندې به بحث نه کوو ځکه ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده همدغه نیمایي حق د ښځو نه مکمل ټوله اخیستل شوی دی چې به ووایي چې دغه صفت دغه صفت دغه صفت شته دغه د دنیا له اخبار چې د نن تاسو پوښتنې کړی که نه ټول همدغه بحث دی د نیمګړتیاوې د حکومت دی طالبانو همدغه یو شی دي نه پوهېږم چې دی بازار د خبرو ګرم ساتي په همدې باندې او که په واقعیت باندې دوی نه غواړي چې ښځه په ټولنې یوه برخه شي او خدمت وکړه او د مکتبونو پرېږده د پوهنتونونو یې سه پرېږده د شفخانې یې سه پرېږده او دغه بشري حقونو که چې د ښځو کومک کوه که نه مثلا د دبلیو پي مسسه په نظر کې ونیسو اکثرا کومکونه د ښځو د طرف نه ښځو ته کېدل که دوی کولی شي چې کور ته لاړې شي هغه کور سروې کړه مشکلات یې په ګوته کړه یونیسي هغه مسؤولې برخې ته یې وړاندې کړه په ګوته یې کړه چې دغه مشکلات په دغه فامیل کې په دغه کورنۍ کې شته نو هېڅ پیشرفت نشته او د ما په نظر څو امیدواریم نه ورته لیدل کېږي ځکه خپله طالبان په خپل منځ کې په درېو برخو ویشل شوي احوال خمیده وویل چې مشر نشته مشر نه پېژنو بیا طالبان په خپل منځ کې په درېو برخو ویشل شوي دي د اخبار چې کله موږ اورو تعقیبوي یوه برخه یې ډېر ښه خلک دي روشنفکره خلک دي یوه برخه یې میانه روه دي چې حقایق ویني واګېم ورته نیولی اما عمل نشي کړی درېیمه برخه یې هغه خلک دي چې مغه مشران دي چې حتی ښځه یې بیرون ته نه ده وتلې شاید د سلو کالونه یې عمرونه تېر وي د مورګانو یې مثلا د نیاګانو یې ښځه یې د کوره نه ده وتلې او که وتلې ده هم مخ یې پټ دی یوه سترګه که دومره لوڅه وي چې هغه لار ورباندې وویني هغه څنګه غواړي چې ښځه بیرون ته ووځي تعلیم وکړم هغه نو د تعلیم په ارزش څه پېږي یوه ټولنه کې نیمګړتیاوې د جامعې همدغه تعلیم دی وایي که غواړي یوه جامعه ووژني د تعلیم په برخه کې یې مړه کړه او د نظام په برخه کې نظام یې ټوټې ټوټې کړه او تعلیم ځینې وخت د دنیا پیشرفت نو داسې څه شی ولاړ دی همدغه تعلیم باندې ولاړ دی چې تعلیم د هغو تربیه لري چې تربیه د یوه خدای پېژني عبادت کړي په ښه طریقه یې کړي کورنۍ ته خدمتګاره وي ټولنه ته خدمتګاره وي په ارزښتونو د ژوند تېږي نو موږ فعلا موږ په داسې یوه ټولنه کې یو چې د ښځو نن د ژوند نیمایي ارزښتونه اخیستل شوي خوري
ډېره مننه آغلی وردک زه بېرته تاسو ته راځم آغلی تورپیکی مومند هم له موږ سره یو ځل بیا وصل سوې ده آغلی مومند مننه ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم تاسو د آغلی وردک خبرې واورېدلې دوی د خپلو خبرو په جریان کې یوې خبرې ته اشاره وکړه دوی وویل چې خلک باید د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده وپیژني او دوی د خلکو خدمتکار دی نه بادار خو پوښتنه دا نه راپورته کېږي چې ښاغلی هیبت الله خو ښاغلی هیبت الله خو خلکو په خپله خوښه نه دی راوستلی او نه هم چا ورته رایې ورکړې دي نو دی به ولې د خلکو دپاره خپل ځان مکلف ګڼي
بله 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 زارم مشنو
بلی اغلی مومنت ستاسی جغ مشترازی تاسی زما پشتن واخسته زه فکر کوم چې بیا هم په د لاین کې ستونزه د موږ هڅه کوو چې د دوی سره زموږ ژغ وصل سي ګورو چې که یو ځل بیا هم د دوی ژغ وصل سي اغلی مومن زما ژغ تاسو ته راځي بلې زما ژغ تاسو ته راځي